د مخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو ری قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادې رادیو د یو سات خبرونه د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځنګړې ده. په نننې خبرونه کې د کلیوالي خوندزیو د بندولو لپاره د طالبانو د پریکړې په اړه بحثونه شامل دي. اسمت څلوان د خبرونه کوربه دی چې په څو شیبو کې په سټډیو تراسي. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوهې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د تروریزم ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. نتایج شوی راپور نه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه یا سنت کام د امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وشل کېدو اړوند راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنت کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې اوسمهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نو ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی دی. غفاري یا المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، وروسته له هغه وځنډېد چې د چین یو مشکوک څارونکی بالون د امریکا پر فضا ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پامپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شو، دا چین ته د هغه لومړی سفر دی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13مه پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره کتلی وو او موافقه یې کړې وه چې د کړکیچ د کمیدو لپاره به هڅې کوي. په دې کې پیکینګ ته د بلینکن سفر هم شامل و. او د اوکراین پاوزنن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تیرې شپې د بی پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین د پاوز عملیاتي قومندانۍ پر فیسبوک لیکلي، یو ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتې وه پر یوې څو پوړیزه ودانۍ لګېدلې ده چې د اور لګېدو سبب شوې. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او شپږ ویشت تنه نورې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه همداراز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او اتو توغندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړې شوې شل بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي او دوه بلستیک توغندې په هوا کې ویشتلې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي شونځیو د بندیدو پر اخیسو خبرې کوو. یونیسف په دې اندیشنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي شونځي یا ټولګي بند کړي چې د لکونو کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي شونځیو کې چې د جمهوری حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري پیل شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. طالبانو خپل پریکړه رسمن لا اعلان کړې نه ده، خو دې ته په کتو چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته د شونځي او همداراز پوهنتون له زده کړو محرومي کړي، شای کلیوال ماشومان او ماشومان هم له زده کړو منع کړي. یونیسف د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ مؤسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل واوسي. د ملګرو ملتونو ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي د 300,000 نجونو په شمول تر 1,500,000 ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم دراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نا حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1,000 کلیوالي شوانزي یا ټولګي جوړ کړي دي. دا شوانزي په هغو سیمو کې چې شوانزي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوی او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي شوانزي به کورنیو مرستندویو ډلو ته سپارل کیږي. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدی شوې چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره وکتل. که طالبان دا کار وکړي افغانستان او افغانانو ته به تاوانونه څوي او زمنن به په دې هم خبري وکړي چې له دا ډول پریکړو د طالبانو هدف څه دی. او سمشت د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال او همدار سرپرست وزیر ډاکټر ابراهيم شينواري د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس او د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال وزیر آصف ننګ او همدار د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی ملمنو ته هر کله وایم تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترس کې وخت درکو چې نظر څرګند کړي او یا هم که پښتنه لري زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنه وکړي. لومړی ډاکټر صاحب شینواره څومره چې مې په یاد شي کې اشتباه ونه کمه کله چې یونیسف هم دغه پریکړه وکړه او دا اعلان وکړ چې کلیوالي شوانزي جوړوي یا ټولګي جوړوي هغه وخت تاسو دا د جمهوریت نظام ورستی وختونه ول هغه وخت تاسو د پوهنې وزارت سرپرست وي کله لومړی زموږ اوریدونکو ته د دغه شوانزي یا ټولګي په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ټولګي دي یا شوانزي دي او د جوړیدو ارتیا څنګه پیدا شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم محترم سروان سرتاسو او مېرمنو او نباس ګډونوال تاسو السلام علیکم ورحمت الله. ډیر مننه ډیر مهم بحث دی کلیوالي ټولګي خو د افغانستان د جغرافي مطابق ډیر زیات بنیادی ضرورت و ځکه په هر سیمه کې مکتب جوړېدل ممکن نو جغرافي مشکلات و ځینې کلی ده نفوس نزدکو منطقو څخه لرې پراته و نو بهترین بدیل همدغه کلیوالي ټولګي یا کلیوالي ښوونځي. دا د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوا نه دا پالیسي وه او په کم شمېر کې موجود و بیا چې کله ما او زما نور همکاران وزارت کار کوو د دې لپاره مې یو ډېره منسجم پالیسي ولیکله او یو مشرحه ستراتیژي چې دا په اساس موږ دا پروګرام ته لږ پراختیا ورکړه او بلم کارونه داسې هماهنګ کړو چې د مصرف یو معیاري بسته مورته جوړه کړو یا پیکیج ځکه په ځینې سیمو کې به د یو متعلم څه شپږ سوه ډالر مصرف کړو په ځینې سیمو کې به شپېته روپۍ راتلو بیا چې موږ یو وسط حد ورسولو نو فکر کوم نوي یا سل ډالره به په کال کې یو مشکو مصرف راتلو چې ډېر معقول شو. په دې کې یو بل مشکل هم و چې اکثر ټولګي چې په هدف لري پروتو ماشومان ته خدمات رسولو ښوونځي او ته نږدې جوړ شوی او د هماغه ښوونځي شاګردان به بیرته تلل په هماغه ټولګي کې به کېناسته صرف معلم به زمینه جوړولو چې دوه ماشه واخلي. بیا ما یونیسف ته دا مسله جدي مطرح کړه او یو ټیم هم جوړ کړو لکه ښه ماشومان کو ډېر باشعوره با استعداده ځوانانو پیغلې پکې ونیولې. دوی بیا لاړ په وخت کې ډېر حیرانوونکي چې دا اولس زره ټولګي چې هغه وو تقریبا اتیا کیسه ده په دغه سیمو کې چې یعنی ډبل داخله د متعلمینو کې وه چې دا یو فاجعه وه. بیا موږ اصلاح کړه او یونیسف ته مجبوري ویل چې تاسو چې پروګرام عملي کوئ نو په څنګ کې یو ډېر شدید نظارت او مانیټرینګ سیستم باید ولرئ. خو دا ټولې هڅې د باعث چې یو ډېر معیاري او سټنډرډایز د ټولنې د ټولګي او سیستم منځره شي کنه انټیګریسي شفیشن. نو زم چې خبره تکرار کوم، دا د افغانستان کې دا یو ډېر ښه ستراتیژي ده چې په کم مصرف ډېر لرو پرتو ماشومان ته خدمات ارزه کیږي. او یو خرانه مسله چې دا ټولګي اول کې تر درېم سم پورې ورسره موږ ته شپږم سم پورې ورسول، ځکه په سیمو کې چې ښوونځي نو موږ دا لازم وګڼو چې حد اقل ماشومان ته شپږم هم په خپلو کل یا تر خپل کلي تمجدید زده کړو، کې بابا چې سینې لږ ډېر شي ښوونځي ته که پیاده راځي مزل کولی شي او لږه به اسانتیا جوړه شي. نو فکر کوم د دې ټولګیو او ښوونځیو بندول شي دا
نظر معلومات طالبان ویلی غواړي چې دا ښوونځي، البته ویلی خو نه دي چې بندوي، بلکې کوم پریکړه چې دوی کړې ده په نتیجه کې دا ښوونځي بندیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته درنه ملمنو ته زمونږ درنه خورته. او د مسله د سی بی یا د کمیونټی ایجوکیشن بیس ایجوکیشن چې د سیمایزه پرسلا سمفونه چې مونږ په معرف په چوکاټ کې ایجاد کړی وو، یو برخه خو مهین صاحب ورته اشاره وکړه، اما اساسي مسلې نورې هم وې. مثلا مونږ په افغانستان کې مجموع کې 22 میلیونه وګړي له تعلیم نه محروم لرو، چې په دې کې 3 میلیونه تنه هغه الکان دي چې د زده کړو نه په سره د مکتب په عمر کې دي هم له زده کړو محروم دي، تعلیم ته لاسرسی نه لري په څو دلایلو، یا په سیمه کې مکتب نشته، یا امنیتي دلایلو، یا کلتوري او اقتصادي دلایلو، چې دا ټول فکری البته دلایل. او یو برخه دا د سواد پروګرام چې مونږ درلودو، دا هم کله کله به مونږ له ځینو پروګرامونو سره کمباین کړو، یعنی د دونر یو مونږ په سواد موزي کې د یونیسف مرستم درلودله، د نړیوال بانک یو اس ای ډی، جایکا، ټیکا او دانیدا او د ځینو نورو هیوادونو مرسته هم ولکه د ناروې او دنمارک او دغه هیوادونو زمونږ سره په دې برخه کې کار کړی دی. د سی بی ای د ایجاد منطق دا و، دوام منطقه چې هغه جلکۍ په خاصه توګه چې تر چتر لاندې نیول سوی دی، په دې پوشش کې نیول سوی دی، هغه جلکۍ دی چې عمر زیات ده او دوی ته موږ اکسلریټ ایجوکیشن یا تسریع زده کړې لامده غولار نه مهیا کولې، چې دوی به مثلا دوه کاله به موږ په یو کال کې ورته تکولو، نو دوی به هغه پورته سمفو ته تللې. او یو دریمه کټګوري هغه لیکانو چې د نه کلنې ته رسیدلی وو، اما دوی په اول سم کې نه و شامل شوی، چې ځکه عمر د مکتب شپږ کلنې ده او دوی نه کلن ده. نو بیا د نورو الیکانو د پاره چې دوی جوګه سي، دوی ته به هم دغه خدمات مهیا کیدلو. په افغانستان کې دغه مکتبو شمیر یو دوران تر 3000 رسیدلی ده، د دې سمفونو، البته دا مکتب نه ده، نه سمف ده، بلکې ایجوکیشن ده، تعلیمی پروګرام ده چې دا په هر ځای کې تر سره کېدو. تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وسوه، د حجرو نه، د کرایي کور نه، د هر ځای نه، د جومات نه تا کار اخیستل شوی ده، د پیتاوي نه کار اخیستل شوی ده چې دا پروګرام په اصطلاح وي. نو زما په نظر څو منطقه دي، اول خو دا روایت چې دا تر اوسه ثقه شوی نه ده، یعنی دا په رسمي توګه تایید شوی نه ده او نه هم د رسمي چوکاټ تلویدلی ده. نو زیات په تبصره په دې باندې چې سړی په تبصره کې ډېر به گنجایش کمی، اما دغه احتمال که واقع سي نو تبعات به څه وي، د دې عواقب به څه وي، هغه کې به دومره ویلای شو چې دوه برخې عواقب به لري. یو عواقب چې دي هغه به بد وي، په دې شرط بد به په دې وي چې که دغه خلا چې اوس نړیوالو همکارانو یا شریکانو د معرف هغه په دې ترتیب سره ونډه اخیستې ده او ځکه کړې ده او ډېر مناسب مصرف باندې، نو دا بیا دا خلا ډېره خطرناکه خلا ده. په دې کې موږ څه کم 3 لک پیسلا د دې مستفیدین له زده کړو نه محروم کیږي، په حدود 3 لک څه کال په کارو چې په 2023 کال کې 640 نور دغه سیمفونه یا درسونه درسي خونی ایجاد شي، چې دا هم بیا ماتل کیږي. اما مثبت کچرته هغه بنسی یا ورخه بیا مثبت داده چې د هیڅ د دنیا کې د تعلیمي نظامونو کې بهرنی پروګرامونه نه یا نه فند پکې بیرون نه ای بلکې ټول هغه خپل باید دوی وچلوي که طالبان اراده دا لري چې دا دوی کوي پخپلې چلوي او په اصطلاح دا تکمیلی پروګرام ده تکمیلی پروګرام دا خلا بیا دوی نه پرېږدي چې خالی پاتې شي بیا خو ښه خبره ده اما زه چې څومره ګورم د دولت بودیجو ته امکانات وته نو دوی پخپل طالبانو پوار ورویل دي چې موږ د بودیجې له کمښت سره په معرف کې مواجه یو په نورو ساحاتو کې مواجه دوی اپیل کړی ده خواسته کړی ده نړیوال ټولنې ته تاسو په پیادې په ناروی کې وزیر خارجه د طالبانو ګډون کړی وو د وفد دوی البته دوی یو تقاضا دا و چې صحت کې او په تعلیم کې لمنګ سره د کار وسی د نړیوال بانک سره چې کوم ناسب سوي دي د ملګرو ملتونو له سازمان د اداراتو سره لټولو سره مختلفو ادارو سره چې ناسب سوي دي تقاضا پکې دا و چې دوی د معرف ناتړ وکړي دا اوس په اصطلاح وفدونه چې تاتارستان ته تللي دي د طالبانو په لور زده کړو البته تقاضا د دې سوي ده چې لاسنیوي باید وسی نو کدا چې وی معنی دا ده د لاسنیوي معنی دا ده چې دلته بودیجه نسته امکانات نسته کافی نو بندول هیڅ توجیه او معقولیت نه لري بل دا چې هغه اصلي خبره چې دغه پروګرام په دې تیرو شلو کلو کې د معرف له برنامو سره ممد چلیدلای ده د معرف تر رهبری لاندې چلیدلای ده او د معرف د هغه اساسي مسولیتونو یو کومکی برخه و دوی په کې نه د تصمیم نقش ترلود دونر ایجنسیو نه په تصامیمو کې او نه د پالیسۍ په جوړولو کې په هیڅ برخه کې دوی نقش نه درلود پرته له تمویل ده
بله ډېره زیاته مننه کور ودان او تاسو ووبل چې د شوانزي ک چرته د طالبان د پریکړه وکي او د شوانزي بند شینو اتلکه زده کوونکې یا شوونکې بل به برخي شي مخکې تر دې چې په اقتصادي اړخ هم خبري وکړو چې لدې کابل به شاید لسګونه زره کسان معاش اخلي او به لماشه به برخي شي یو اوریدونکو مو یو خبره کړی ده چې دا هم د پام وړ ده مجاهد هم درد وایي وځ په خپل پیولري پرتسم کې ده هم دې کلیوالي ټولګي شون کيم لکه چې زه خبر شوم چې طالبان وې د بندولو پریکړه کړي ډیر زیات خپه شوم هغه ځکه چې زه په داسې وسیمه کې يم چې لدین مخکې د هغې سیمې خلک د تعلیم نه به برخي همدام واسسی دي چې حقوقي ته د امکانات برابر کړی دي د دې یو اړیدون کې خبره ده او یو بل چې ورسته به پیغام بل سره شریک کړم یغم دې مزدو ته اشاره کړل چې د دوغه ټولګیو یا شوونځیو تعلیمی سویا ډیره شته ځکه چې شون کې ش ترن شوی دي ش روزل شوی دي همیشه دوی ته ورکشاپونه ورکول کیږي حتی د دوی د تدریس شوه تر هغه معلمانو خده چې په رسمي شونځي کې تدریس کوي ډاکټر صاحب شنوارې په دې اړه تاسو څه وایست
او دغه فوندې چې یاد د محلي زده کړو ټولګي چې د نړیوالو موسسو تر حمایت لاندې چلیدل دا رښتیا ده چې د ښوونکو سره ویل غږیږو نو په نسبت یوه لاته هم دا چې د دې د یو متعلم په سر د مصرف کچه چې نیولې وو او ویل غو سلیم دي چې د استابلیش ملکونو راغلي دي او داخلي موسسو به د خاطر چې پروپوزل وګټي مصرف به کم نیونه بد ما د ښوونکو د روزنې د لپاره به پیسې کم په نظر کې نیولې سوي لکه کوم ده چې موږ ورسته دا پاکستان ستانډرډایز کو او کوم دا په نظر کې نیولې چې داخلي موسسه خارجي کول باید د ښوونکو روزنې ته یو معقول پیسې په نظر کې ونیسي نو په مجموع کې د خارجي موسسو کیفیت د داخلي په نسبت لږ خو مګر ورسته د داخلي هم ښه شو نو دغه ورو خبره تر دې حد سم ده چې د دې ټولګیو
او د درس کې څه څه وکړو لسب ډېر زیاته مننه د په هنیا او د شزو د حقونو فعال قمر نیازی هم اوس د ټلیفون لاري را سره د ورته هر کله وایم محترم نیازی د یونیسف پر اساس په دغه شونځیو کې تر 15 لکه ډېر ماشومان او ماشومان تدریس زده کړه کوي چې لوی برخه دین چونو ده ستاسو په نظر د چې طالبانو د سي اراده کړې ده چې دا شونځي بند کړي څه فکر کوي چې مشکل به لکه څنګه چې د شزو د جنونو له تعلیم سره په نورو برخو کې دی بلته هم وی او د شوانځي به هم چې بندوي او انګیزه به شاید امداوي کڅنګ.
سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او همداسې د افغانستان محترم ولسونو ته. تاسو باور وکړئ چې زه دومره دغه موضوع ته مشوشته وایم چې د دوو دیدګاو څخه وینم. یو دا چې دقیقا دوی هغه نه غواړي چې وخت خزي په خطر لاسه کې تکه چې که خزي په خطر لاسه کړل نو زموږ نه خپل حق غواړي. دا ویره د دې سره ده دغه مرڅالاري دوی قائم دائم ساتي په دې خاطر د خزي د تعلیم څخه محروم کوي. او د بلې دغه څخه چې ورته ګورم بیا بدل ته هدف دی چې دغه مؤسسات دلته فعالیت لري او دقیقا دا غوي لکه شینوري چې ورته اشاره وکړه دا غوي استادان دا غوي د درس کیفیت د هر څه په ډیر لوړ سویا و. نو دوی په هیګي چې دلته خارجي مؤسسات ولاسته اتمن دلته پیسې سته راځي چې یو لار جوړه کو تر څو چې دغه لارې څخه موږ هم مفاد ترلاسه کو. مادیاتو ته هم فکر سته نو مادیات او مرتبه
یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان غواړي چې دا شوانځي د بهرنیو مؤسسو له کنټرول وباسي او وګړي ته اړ باسي چې هغه مصرف چې په دې شوانځي کوي هغه د دوی د پوهنې وزارت ته ورکړي چې دوی مصرف کوي او په دې شکل سره
دقیقا هم دغه هدف ده. تر هغه ځایه پورې چې زه تجربه لرم تر هغه ځایه پورې چې ما اخیسته کړی د موضوع څخه هم دغه د دوی هدف ده.
ډیره مننه ننګ صاحب. ستاسو معلومات څه دي چې دا بودیجه یا دا پیسې نړیوال په څه شکل سره مصرفوي؟ آیا د افغانستان د پوهنې پخوانی وزارت ته ورکول دا پیسې د هغوی به معاشونه او نور مصارف کول او که مؤسسې په مستقیم ډول هر څه په خپل په لاس کې لري؟
یو زیاته برخه بودیجه د اف بجت بودیجه و یعنی خارج د بودیجه و غیر اختیاري و. اما یو برخه د معرف له چوکاټ نه مصرفیدله ولایتي ادارو ته په چوکاټ کې ورته فیصله درجه ده لدی بودی ولایتي بودیجو د معرف ته. اما هغه ډیره کمه و. اخیری ترتیب دا و چې د کابل کانفرنس چې کله وسو نو دغه نه تعهدات دا و چې د ټولې نړۍ برنامه به د دولت له چوکاټه کیږي. نو بیا په دوران کې لګ لګ د پروګرام هم دولتي سو بودیجه اما زیاته برخه هغه خارجي په خپل مصرفوله.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. شینواره د تعلیم ترڅنګ لسکونه زره نارینه او ښځې ماشومان ته درس ورکوي او تبنچی ماش یونیسف ورکوي. دا ماش به هم لوړ وي نسبت هغو شوانځیو د شونکو تر ماشه چې دولت ماش په غاړه اخلي. اسې هم په افغانستان کې بیوزګاری ډیره ده. کچرته دا شوانځي بند شي نور خلک به هم وزګار شي. له اقتصادي نظر هم دا پریکړه که عملی شي په اوسنۍ شرایطو کې چې لکونه افغانان بیروزګار دي دا مسله څومره مهمه ده؟
جناب سروان سره به دا لږ واضح کړم. دا د ټولګي او زیاته برخه وه چې یونیسف دا نور ډونرانو پیسې اخیستې او دا ښوونځي به د حکومت لخوا چلول کېده. یونیسف حکومت به ورته د پوهنې وزارت به ورته سیمې ښودلې او معلمان به د هماغه پیسو له طریقه تربیه کېده. یونیسف به دا پیسې وزارت ته چنلی سولې او بیا به وزارت را مصرفولې. بهترینه برخه دا ده که هغه شپږ شانده دوام وکړي دې ته ډېر مشکل نه راځي. یوازې یو قوي نظارت او منسورینګ غواړي. دغه برخه ځینې موسسې چې هغوی د یونیسف نه د یونیسف د چینل نه نتله هغوی مستقلې د سیاحت او د تعلیم او د اکتشاف نورې پروژې هم لرلې. په څنګ کې همدا کمیونټي بیس ایجوکیشن ټولنې په سطح تعلیم او تربیه پروګرامونه هم چلول چې هغوی کې هم داخلي موسسې وي هم خارجي. د خارجي مصرف لږ ډېر و د داخلي لږ کم و. دا مسله خو به حل شوه ځکه یو سټنډرډایز پکیج ورته جوړ شو. نو په دې حساب یو خبرې ته چې لږ واضح راشو که اوسنۍ پالیسي د دې داسې چې هغه فنډ یا سنفونه چې یا یونیسف یا بل موسسې لخوا نه حکومت ته ورکول کېدي حکومت لخوا شول کېدي په دې شکل خو مشکل رانشي ځکه چې خو دوی له خارجي سره نشي وصل کولی. دغه دویم چې د انجیو مسایل د انجیو بیا په دوه کټګوري کې دي. ښه خارجی موسسه او داخلي موسسه نو که دوی وازی خارجی موسسه باندې کېدل شي کې سیاسي غرض یا تبلیغاتي غرض یا یو امیر جوړول په خاطر چې موږ افغانستان ته ټول کارونه په لاس کو هم کېدل شي ته باس کی څومره تاثیر وو کی او که د بل اړخ ته وګورو چیرې دا داخلي موسسه تقوی شي او شمیر یې ملګری شي او یو قوي د نظارت سیستم کې جوړ شي او خارجي موسسه تل فشتا خپل پیسې د داخلي موسسه ته سب کنټرول کړي دا هم امکان لري نو په دې سب فکر کوم دومره ډېر خلک به بیکاره نشي او که به خبره ده چې هم د داخلي موسسه باندې هم د خارجي موسسه باندې او ما چې د یونیسف لخوا به حکومت چلول سنفونه ټول باندې د اوس سره خلاص نه تر 4000 پورې معلومی نو کار ته نو دې کې 4000 کورنۍ چې اوسه چې پک نفرونی سو تقریبا یو لک نه ډیر نفر راځي دا رقم خپل تکا چا کې او محرومیت څه چې نور تاسو ته مو او بل د ماشونو مسالې دومره ډیر فرق نه لرو ځکه مونږ چې کله ماشونه معیاري کړه هغه به د دولتي ماش له وسر تقریبا نږدې هم کړو تر لکه ماش جوړ ځکه حکومت یې ځکه نور امتیازونه لري نو په دې سره امتیاز پکې ډیر نه ولی هر صورت په 5000 خوښه پورې معلومین ته وزګار شي دا به غټه فاجعه ولې دا اوسنۍ کوم आवाज چې د دې په رڼا کې ځکه کوم چې ایواز خارجي موسسه نو د خارجي موسسه په نسبت به د داخلي موسسه واه چې د نسټ لخانه دولت ته پیسې ورکول کېږي د سنتنه چلول دا برخه ته ډیر راځي دا
بله سب ډیر زیاته مننه محترم قمر نیازی تاسو مخکې مالی انګیزې ته اشاره وکړه فکر نکوي چې یو شمیر طالبان کټول نه دي لاسري ذکر سره اصلا یو ډول حساسیت لري یو ډول عقده لري ځینې وایي چې دا عقده شاید لدی کبل وي چې په پخوا وختونو کې مدرسو ته یا دینی ذکر ته ش توجه نه کیدل او اسری ذکر ته ډیره توجه کیدل او لدی کبل دی یو ډول حساسیت له اسری ذکر سره پیدا شوی دی نو فکر نکوي چې دا د دې انګیزه وی چې کله په یو پلمه کله په بل پلمه د اسری ذکر مخنیول کیږي
چې دوی اصلا دغه مرتلاري هیڅ چې دوی لري دغه هیڅ په تناسب باندې دوی نه غواړي چې خزي په خطر لاسه کی کله چې خزي په خطر لاسه کړه هغه هم ديني په هوی کې دنیوي په هوی په هر لحاظ باندې خزه چې خپل حق او پیژند خدای او پیژندل د نورې حقوق او پیژندل هغه تبا خپل د حق د اخیستلو لپاره استدلال کوي حته आवाज وچتي نو دوی نغواړي چې دا आवाज وچتي دوی نغواړي چې استدلال وسی خزه د حق لري چې په یو موضوع کې هغه خبري وکي نظر ورکي دا شیان دوی د فار د منلو وړ نه دی
ځکه یو واسه د خزو مسله خو پدې کې شک نسته چې دوی تر نارینه او شزو ته ډیره توجه لري پدې دا ډول مسایلو کې اما زما سوال دا و چې په مجموع کې لټول اسري علوم سره ډول مشکل لري لکه چې کته توجه کړی دی کوم مقرره چې دوی کوي یا تر څه حدا پرې دی مسلکونو ته یا هغو مسلکونو ته چې فارغان له عصري تعلیمي ادارو څخه فارغيږي له پوهنتونونو څخه فارغيږي هغه ته څومره د کار زمينه شته هغه ته څومره موقع ورکول کیږي کدا په نظر کې ونیسي سړی همداسي څنګهږي
دوی اصلا دغه شی ته دغه اساسیت ته ضرورت نه پیدا کیږي چې دوی دغه اساسیت پیدا کړي د خزو د پرمختګ څخه یا د خزو د اصلي د علومو ته لاسرسی سره ځکه چې قوانین ته ورته وزکه ایجاب ته ورته وزکه اصول ته ورته وزکه نظام ته پر ابر پلان پر قدرت باندې ته هر څه ته ورته وزکه ولې شرایط ته ورته مهیاکه نو ولې کوم مشکل منځ راځي او په کوم دلیل مشکل منځ راځي ولې مشکل منځ راځي د یو خزي په تعلیم باندې د یو خزي په پوهه باندې وخت یو خزه تعلیم تر لاسه کوي پوهه تر لاسه کوي پرمختګ کولای شي خپل ځان ته خپل ځان خپل کورنۍ ټول ته سپورټ کولای شي کومه ولایسي ټولنه ته کومه کولای شي ټولنه پرمختګ خواته سو قوله سي نو نو ستا اساسات پچی شدا ولې تا اساسات لري کدي شرایط او د حالات کوم اساسات یا کوم خدای نه کرده خدای نه کرده خدای نه کرده کوم کر کل سرجم معاملې بنکو یو یادو کوم ثبوت لري هغه نو به ست شرایط برابر کا ته منظم اصول ورته جوړ کا چې کوم مشکل منستر نسی نو په غیر دې د اسری علوم ته د خزو لاسرسي نړیوال ته وګوره د نړیوال سره ځان سیال کا نږدې پاکستان وګوره ته د پاکستان د خزینه او چې پارلمان ته رسیدلې د خزینه چې تر صدراتونو پورې رسیدلې دي د هغوی سره ناستې ولاړې کوي د ایران خزینه وینې چې تر کوم ځایه پورې پرمختګ کړی دی د ترکیې خزینه وینې هغه هم اسلامي ملکونه دي نو نو تا ټول همسایګان مسلمانان دي ښځې یې پرمختګ کوي په عصري علومو کې لاسته راوړنې لري تا د ملک ښځې ولې شاتګ وکړي ولې هغوی پرمختګ ونه کړي په عصري علومو کې دلیل ورته شی ده ته څه دلیل لرې آیا دا ستا دلیل قانع کوننده ده ته یو چاته قناعت ورکولی شي ته منطق ویلی شي دلیل ویلی شي یو ښځې ته قناعت ورکه چې نورې ښځې هم درسره ومني خو یو ښځې ته قناعت نه شي ورکولی که یو هره ښځه استدلال در سره کوي در سره کوي تاسو خزه چپوي چې تاسو باسم کوي تر امر ثانی پوری ماتل سي د امر ثانی سره کوم امر ثانی د چې په دغه وخت کې هیڅ تصمیم مرتونه نیول څه نن سبا درې کال پورې کیږي درې کال تعلیمي کال دی هاي سره دا به څوک جبران کی
bale ډېر مننه سلامات اوسه محترم نیازی ننګ صاحب طالبانو ویلي چې نغواړي د معرف په سکتور کې بهرنیان دخالت ولري په دغه شوانځي کې بهرنیان په څه شکل سره دخالت لري
دا پروګرام خو تنه دي تمویل نه پرته چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نور مکمل پروګرام د افغانانو په لاس کې ده یعنی دا مخکې ما اشاره وکړه چې دا د معرف مومیت پروګرام ده تکاملي پروګرام ده یو برخه معرف داسې په اصطلاح ساحات وته چې پیسرا په ملي بودیجه کې ورته امکانات نه سوې مهایا کولای او پیسلا غ معیارونه چلته په اوسمه کې مکتب ایجاد شي هغه معیارونه نه تکمیلېږي یا تعداد کم ده یا مثلا پیسلا شرایط نه دي مهایا هلته موږ د مکتب لپاره د مکتب د ایجاد یا تاسیس معیارونه لرواته معیار دي هغه کله کله په شاګرد وي کله کله استاد مثلا معیار وي چې مثلا د 15 سمفونو چې زیات شاګرد موجود وي تقاضا وجود ولري بیا موږ د شوراګانې ولرو دي معرف نو مکتب جوړیږي دا اکثرا داس دي چې د مکتب د نه ایجاد په سبب باندې دغه مکتبونو ته وغه د دوه درې هدف چې نور ماته شي کړو دا غوي پر بنا باندې دا چلیږي
لیکن ننګ صاحب یونیسف په خپل ویلي دي چې وای د 15 افغان او 12 نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو په همکاري د شوانځي د افغانستان په ورسته پات سیمو کې تاسیس شوی یا عملاً پرانستل شوی دی
bale او پدې کې یعنی یونیسف مثلا د سیف د چلډرن سره کار کړی دی په دې مکاتبو کې د پاملرنې موسسې پدې کې کار کړی دی دغه سي ځینې تمویلون کې نور هم منګه درلودلو چې هغه سیمایزه موسسې دي یعنی د افغانستان تعلیمی موسسې دي چې دوی موسسات ورته ویلې شي مګر په افغانستان کې تر ډېری داسې موسسې درلودلې چې هغه د همدې تعلیمی برخو کې د سواد په برخو کې په دې برخو کې موږ سره کار کړی دی نو زما په نظر هغه خیر دا چې اوس د طالب جواب بچوي هغه ډېره مشکله ده چې موږ یې ورکو چې ولی له خارجانو سره دوی په کوم مبنا باندې آیا خارجانی به دي سیږي په دې باندې دا بندوي کوم بل منطق ده د مداخله کومه مسله ده نفوذ دوی لیدلای ده کوم منفي شی لیدلای ده یعنی تر شخ هیڅ تشریحات نسته چې سړی تبصره پیو کې وسته معنی دی اوریدلې کم نه کم حتی رسمي د اعلامیه کې نه دی اوریدلې چې ما كتبونه طالبان بندوي اسی ګونګوسی دي چې ګویا ویل کې
بلې دا تاسو خبره صحیح ده چې دوی رسمن نه دی اعلان نه دی کړل لیکن ریوټرز وایي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یک شنبه پورس د تیرونی د یک شنبه پورس په ټویټر کې ولیکل چې دا پریکړه یعنی دا چې بهرانیان دی په دې طرحه کې برخه ونه لري د هغه غونډه کې وشو چې د طالبانو مشر د بیلابیل ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره لرله
د پوهنې رهبری البته د طالبانو رهبری نه د پوهنې وزارت مشرانو د هغه کال کانفرنس په اصطلاح یو روایت ده په هر حال زما په نظر باندې کده په اصطلاح روایت کیږي نه بالکل عملي کیږي اجرایوي پروګرام باندې تبدیلیږي ما هغه تاوان یې تاسو ته عرض وکړو چې په دې چې کده خلا پاته شي نو طبیعي ده چې تاوان د هغه اقتصادي تاوانونه هم شته د استخدام تاوانونه هم شته بلاخره یو سیاسي تاوان هم لري یعنی د طالبانو د نړۍ سره چې کومې نازکې ډېرې خفیفې رابطې دي او دوی ډېر پرې حساب کوي نو هغه په اصطلاح دوی په لوی لاس له منځه وړي دا خو سیاسي تاوان هم لري
بله ډېره زیاته مننه یو بل اوریدونکي احمد شریف منصور لیکلی دی وایي د طالبانو مخالفت او دښمنۍ د علم او زده کړو سره د دوی د ظلم د افغانستان سره د دښمنۍ له ملت د دې ملت له دردونو سره او د دردونو د وجدیدلو او د پردیو د خبرو د منلو لوی نه خدا او غیزی په بشپړ ډول منفي تباکون کی او اوش بحالی دی شنواره صاحب ډاکټر صاحب ابراهيم شنواره دغه دا ډول کارونه چې طالبان کوي فکر نه کوي چې دوی به غواړي چې په نړیوالو یو ډول فشار راوړي چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني ظاهرا د سیمالي میشي ځینې طالبان په یو نه یو شکل سره دا خبره کوي چې نړیوال دوی حکومت په رسمیت نه پیژني په دوی فشار راوړي نو دوی هم مجبوریږي چې دا ډول اقدامات وکړي
او ډېر مننه سروان سي فکر کوم دا بنیادی مسله د دایلت تشخیص دی چې لته چې ده باندې زما په نظر د منلا خان د وخت نه د مکتب او مولا یو جګړه روانه ده د سردار داوود وخت کې چې هغه صدر اعظم د سردار محمد داوود خان د صدارت وخت کې قندار کې به ملایان یو قیام هم کوم څه سوال خوستو فکر کوي او د دې مناسبانو د نوې مکرنو او سنوي وختمنه کې به چې د حالات پورې ټول تقریبا د دوی د فکری او کلتوري اصلاحات ورته دی وايي نړۍ کې سره د خزو د حقوقو محرومولو ته متوجه دي او په دې کې شوې د ستره محکمې د رئیس کتاب څه سره وګورئ چې هغه کتاب لیکلی دی فلم لیکلی چې دا حدیث ضعیف دی مګر فیصله چې کړې همدا کړې ده چې د څو غن سره په پورته جنا کې وکړل دا صحیح نه ده او د دې بام ته حاصل صحیح نه دی خط لیکلو په صحیح نه فکر کوم دا ډیره ژوره مسله ده چیرې د دې لټ صحیح پیدا شي چې آیا دوی فکرن د دې مسلې مخالف دي یا د دوی د دین څخه تعبیر هم د سیده دا نو ډېر خطرناک راځي د دوی په دغه قناه ورکول ډېر سختي د کلابې د دوی د اخري برخه کیږي نو د دې سره مقابله به د مصر ازهار او د جامع مدینه او د دیوبند او د ټولې دنیا مدرسې راکولې او د دې په قناه ورکې چې د اسلامي دي مې په نړۍ څخه سیاسي امتیاز غواړي یا د بندیزونو په مقابل کې چې بندیزونه له کوم کم شي موږ په رسمیت پېژنل شي فکر کوم دا لوی مسله ده جنکو تعلیم باید په صورت د دې مسایل نه قربان نشي ولې مسله ده چې باس کې دې شي او کار کې دې شي او کسي ورته کې دې شي یو هڅه ورته کې دې شي یعنی د فکر او قضایي ستونزې خپل نه ست چې نه د دې لپاره به کوشش کوي زه به کوم نور پانند به کومه کوسره وکړي یو درېم دلیل هم دا کې دې چې د اقتصادي منابع ونه لري او تروسه بل دوی ته د جګړې بل قوه خطر شته دی البته یو بل جنگلې ډله ده چې اسلامي دولت ځان ته وایي ډېره خطرناک ده په دې فکر کې چې موږ باید ډېره توجه جنگ ته وکړو بودیجا خطر ولګو معرفت بودیجا کم ده دا یو بهانه چې هم به خپل جنگلې خوشاله کو او هم به موږ بودیجا په معرفت مصرف نکو او دا بل مسله چې کله کله انواني کلتوري ستونزې ده کلتور خو هر څه که ثابت شي کلتور نه ده ثابت کټه زر بدلیږي انسان فکر او ذهن او د حالات په بدلیدو د ذهن په بدلیدو د تعلیم تربیه په نتیجه کې اصلاح کیږي نو دا دلیل نه شي کېده او بلکې بهرنی فشار په دوی پټي هم زنه په کوم کم دلی چا سره یې معاملې چې دوی بده څه تظاهر د ډیر متمدن توپ نه کوي ځنه خلک په دې مې فکر کوي چې هغه اوس په بحث نه کوي دا ټول عوامل دي ما چې ځان سره داش کړې شپږ خبرې دي چې دې کې کم یو بنیادی عامل دی او زما خپل تشویش دا دی چې که د دوی تعبیر دیني دغه سي اوس خلک مصروف ساتي دا به ډېر خطرناک وي. خدای دې چې دوی تعبیر د دین نه سم تعبیر وي، ځکه قرآن او اسلام د دین د علم او د پوهې بې حده ډېر طرفداري کړي. په قرآن شریف کې 450 آیتونه د علم په طرفداري دي، او که سیاسي امتیاز غواړي
خو اوس خبر ده چې دوی علم چیشته وایي، دوی دې ته علم نه وایي.
او خو د 50 اسلامي هوادونو خو هم تعبیر لري، هغوی سبکینو چې علم څه شی دی، هغوی پوهنتون هم لري او ټکنالوژي زده کوي او ریاضي زده کوي او دیني علوم هم زده کوي. نو که چېرې یوازې دوی په دین پوهېږي او دا 50 نه پوهېږي، خو دا مسله بیا به سره بحث کېدای شي. یعنی دا ډېره هغه ده خطري او جنجالي ده. دا بله دا سیاسي مسله کوي، لکه تاسو ورته اشاره وکړه، دې لپاره نو خپله دوی اول اولویت دی، باید دوی کار وکړي، مسئولیت هم د دوی دی. خو نور روشنفکران او زړهخوږي افغانان هم کولی شي دې برخه کومک وکړي. یعنې مهم هم دا ده چې دا علت مشخص شي چې اصلي علت څه شی دی، دوی سره باید نږدې نه خبرې وشي، اګر چې دا به ډېره ستونزمنه شي دوی اصلي خبره موږ ته وکړي. په هر حال باید افغانان پوه شو چې د دې مسلې اصلي سبب معلوم کړي.
بله سم ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي رادیو ترشناس مالاندې خبرونه اوري. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستيال ډاکټر ابراهیم شینواری، همدارس د دغه وزارت یو بل پخوانی مرستيال او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ، همدارس د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی. که تاسې درنه اوریدونکو هم غواړئ چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ یا سموش له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي، کولای شي دی واتس اپ او یا هم ټلیفون لاري له بور سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیرې مو دی 00 3022 12 15 41 01، او بل شمیره چې هم دی واتس اپ دا او هم د ټلیفون 00 3022 12 14 41 01. بیا وایم 00 3022 12 14 41 01. یو اوریدونکو مو درلود خو قطع شوې ده، بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیښنه. آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب، مهرباني له استودیو سره وصل یاست. خیر ټلیفون یې قطع شوې ده، ور به شو بیرته ملمنو ته. تاسو څو شی به ورسته کولای شئ چې لمر سره تماس ونیسي، خو البته یو څه به انتظار کوي چې کله زموږ ملمنه خبري بشپړې کی بیا تاسو زنګ ووهي. محترم نیازی، دا ډول اقدامات به طالبان اسی هم په نړۍ کې ډیر منزوی دي، هیڅوک حکومت پر رسمیت نه پیژني. فکر نه کوي چې دوی بلا منزوی شي، او که دوی منزوی کی شي ورسره افغانستان هم منزوی کی شي، که څنګه؟
دقیقا زما په نظر د هر افغان د پاره د افسوس نقطه هم دغه ده، بالخصوص پښتنو ته. یعنی پر پښتونولي باندې ډیر خلک اوس شرمېږي نړیوالو مخ کې، ځکه چې دغه حالت چې دوی اوس راوسته ده په افغانستان کې، کله چې دا موضوع ته فرهنګي جنبه ورکوي ټول تورتم په پښتنو باندې کېږي، چې پښتانه همیشه مخالف د پوهې، مخالف د تعلیم، د ښځو مخالف، د دې چې ښځې پرمختګ وکړي، مخالف د دې چې ښځو ته حقونه ورکړي، د هر ښځو حقونو ته احترام او درناوی وکړي. دا خو یو ډول توهین سو د پښتنو لپاره، او بالخصوص شاتک د ټول افغانستان لپاره ده. ولې افغانستان شاتک وکړي؟ نړۍ پرمختګ کوي، نړۍ ورسره بل ټکنالوژي په واسطه باندې وصل کیږي. مونږ برته لارسو اولیه کمون ده، دا خو د افسوس ځای ده. ولې زه دغه افسوس لرم چې دوی ولې دغه فکر نه لري؟ آیا دوی مشاورین نه لري؟ آیا دوی په دې کې داسې کسان نشته چې دغه پوهه ولري؟ کله چې د سپلې خبرې اترې وي، خو دوی ډېر دانسته خلک وو، دوی ډېر پوهان
په دوی کې. اوس هم ځینې مقامات مخالفت کوي د انجنونو د شونځو له بندیدو سره، ته پزلونې ویلې چې باید پرانستل شي، اما دغه اصلي کلی د چاپلاس کړه دلته مشکل دی، که څنګه؟
خودی تفاهم ولین لري په هر موضوع کې، دوی تفاهم لري د جګړې په مسایلو کې، دوی تفاهم لري د سولې په مسایلو کې، دوی تفاهم درلودل چې مخکې د سولې خبري اترې روانې وي، په دوحه کې روانې وي، دوی هغه وخت کې هم نظر او احترام درلود، د خزو حقونو ته، د خزو تحصیل ته کوم مخالفت نه درلودل، د ځان څخه مخالفت نه خودل، او دا ویل چې مونږ هیڅ مشکل نه لرو، څنګه نه لرو په دې مسایلو کې. نو نن بیا ولې مشکل لري؟ ولې نن تفاهم نه لري خپل منځي خپل تفاهم مو تشو کتاسي پوه لري کتاسي پويږي چې باید اقتدار مو تلپاتي کتاسي پدي غواړي چې دوامدار اوسي کتاسي اقتدار نو ولې دغه په دغه موضوع باندې تفاهم نه سره کوي ولې په دغه موضوع باندې تجدید نظر نه کوي ولې په دغه موضوع باندې هغه دانسته زریات نه خلک کوم څه شنوار دي بشپړ توکل کدی شرعي څنګه ورته ورکی خو دوی ملامت کیږي نو دوی باید دغه موضوع ته د ګیرو سلاميز لارې څخه ورته وګوري او تفاهم ته باندې وکړي.
بله بله ماسته ده شمارمش.
بله 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 ستاسو خبرې یو څو شیبه لپاره د عقل ما نه شوی اوریدلې
کوم نو دلته کدی باید په دغه موضوع باندې دی باید خپل منځي تفاهم ولري کدی کې دانسته خلک ستا کدی کې تعلیم یافته خلک ستا کدی کې هغه خلک ستا چې دقیقا احترام قائل دي د خزو پوهې ته ذکر ته تعلیم او تربیه ته پرمختګ ته د هر څه ته احترام قائل دي او په دې پوهیږي چې دغه پوهې لاره څخه زموږ اقتدار دوام مومي مونږ به د دغه لارې څخه مونږ پرمختګ کولای شو دغه خوندې مونږ سره وګفه وګه کار کولای شي نړۍ ته وګوري د نړۍ سره د سیالي وکي نو دوی دې باید پر دغه موضوع باندې خپل منځي تفاهم وکي مونږ خو فشارونه د هرې خوا څخه راوړله مونږ نړیوال ته فریاد وکړله ملګري ملتونو ته مو فریاد وکړله د اروپایي اتحادیه مسؤلین راغله دوی سره مونږ د فریادونو په وجه باندې دوی سره ناستې وکړلې د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغله افغانستان ته تشریف راوړله دوی سره کېناستل پر دغه بخش باندې موضوع باندې خبرې ورسره وکړلې خو هیڅ نتیجه یې ورنکړلې مونږ دغه دومره فریادونه نتیجه نه ورکوي دای مونږ فریاد ولې د نړیوال فشار نتیجه نه ورکوي ځکه چې دوی خپل منځي تفاهم نه لري دوی باید اول خپل منځي تفاهم پیدا کړي خپل په منځ کې
ډیر مننه محترم قمر نیازی ننګ صاحب ټلیفون لکه چې قطع شوی دی. بله د ننګ صاحب ټلیفون قطع شوی دی. ډاکټر صاحب شینوار کسم تاسو دې موضوع ته په یو شکل سره اشاره وکړه خو بیا هم ما غوښتل چې دا په دې اړه شاغل ننګ نظرم واورو. تاسو فکر کوئ چې کچیرته طالبانو دا شونځي په خپل اقداماتو سره بند کړل یعنی لکه څنګه چې یونیسف وایي خو کدوی امدا خپل پریکړه عملی کړنو د شونځي بندیږي او نړیوال ورسره مرستې قطع کوي فکر کوي چې طالبان به له انزوا په دې شکل سره خلاص شي او که بل زیات منزوي شي
فکر نو کوم کین زوا نه د اخلاص شنو او د اسلام مرسته نه کوي دا کار څومره چې د دنیا د پالیسۍ او د بشر د حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو سالم نظام او خلکو ته د ازادۍ او فرصتونو د برابرولو په برخه کې پرمختګ کوي دنیا به دوی د رسمي پیژندلو او د سرداریکو طرف ته میلان پیدا کوي دا تمیز چې دوی ته ظاهرا تاوان کوي او دا یو خبره چې د خورو کثیر دی باندې تاثیر کوم چې دا پښتانه په پښتونولۍ یا په افغانیت یا په دې نه شرمېږي او نه کوم ضرورت لري چې شرمېږي ځکه دوی نه موږ ټاکلي نه د افغانستان د خلکو د ووټ فنتي چې کوم سره راغلي او دا د پښتنو کوم ډله نه ده نه اعلان کړی چې د پښتنو ډله ده دوی ښکاروي چې دا یو فکري او مذهبي ډله ده او دا کوم کارونه چې کوي د خپل تعبیر لمخې کې دوی چې د دین کوم تعبیر لري چې متاسفانه څوک په خپل سوي مطابق تعبیر کوي دا د نو کلی صاحب موږ د دې په اعمالو نشر نیو ولې خفای چې د افغانستان جنې د یو محرومي او بل خو د افغانستان نظام کار څو کې پراس کې چې څومره قوي څومره په نړۍ کې منل او خاغلی او محبوب دی دا به خوشحالي کوز کده افغان توګه موږ دا پرځوینه د افغانستان هر نظام چې خور کې هم منلې په نړۍ کې بایزت دی نو د همدردۍ له مخې موږ غواړو چې دوی هغه څه چې د مکلفیت د خپل خلکو حقوق ورکي او هغه څه چې د دنیا رواج دی هغه وکړي د دنیا سره پیړۍ کې جوړ شي نو دا کارونه د دوی لپاره ګټه ظاهرا نه کوي د دوی د لاین دی واسه کې فکر کوي.
ډیر مننه. همدغه مسله چې تاسو محترم نیازی ورته اشاره وکړه چې تاسو دوی د پښتنو نمائندگان وبلل دوی خو پخپله هیڅ کلم دا خبره نه کوي دوی اصلا دا مسائل نه مني دوی خو وایي چې په اسلام کې دا مسائل بيخ نشته دوی قوم او حتی پر ځینو مواردو کې انټرنیشنالیست دی دوی دا خبرې نه مني، نو بیا تاسو په څه خاطر شرمیږئ؟
ملک نړیوال ټول همدغه وایي چې دوی دا اوس چې پر اقتدار باندې دغه نظام د افغانستان کې دوی پښتانه دي. پښتانه د تاریخ د اوږدو څخه تر اوسه پورې همیشه مخالفت ښودلې ده د ښځو د پوهې سره.
لیکن که تاسو توجه وکړئ په د تاریخ کې همیشه هم داسې ده، نو مثلا مجاهدین اکثریت څوک ول، کمونستان اکثریت څوک، ممکن څوک دا پښتنه بیا وکړي وایي چې په موارد کې مولې دا خبره نه کوله.
اصلا اوس دغه سی یو حالت راغلی ده چې دوی په اقتدار کې چې طالبان را رسیدلي دي، دغه د اقتدار خلک یې ټول مشران د قندهار د سم څخه ده، او دوی وایي چې هم په کابل کې فقط تش په نامه یو څو وزارتخانې فعالیت لري، اصلي دغه وزیران هم ورځي رئیس الوزرا ته قندهار ته هلته دغه څخه دستور اخلي. نو دغه د قندهار سم د هلمند قندهار سم خپله پښتانه دي وکول کی، نو دا د خلکو تداس ذهنیت ورکول سوې ده چې د اقتدار کسان
د خلکو ذهنیت څخه یو تاسو پخپل څه فکر کوي چې وای واقعنه هم داسې ده وکنه ده
د ټول ملک په تمام کې دی د هر فاکتور چې ساري چې یو پرابېکا کې دا غوږی مسکوره داسې ده، بل خصوص زه دا په صراحت باندې ویلای سم زمونږ قوم دی، زمونږ زبیر احترام ورته لرم، زمونږ لسونه دي، زمونږ ازاره برادری، د ازاره برادری ټول دغه وایي وایي دوی مرد پښتنه کولیکشن جایلسن ام دغه پښتانه جایلان اوس بیا پر قدرت باندې راغلي دي، خزو ته دا حق نه ورکړي چې پوهه ترلاسه کړي، دوی مرساله را دي، داسې یو تنفر د خلکو څخه مونږ وینو، ځکه مونږ ته دا شرم راته درېږي، دا هر راته درېږي چې ولې مونږ په دې باندې مشهور کیږو، دوی په دې شهرت مو خلک پوهني چې احمدشاه بابا لوی امپراتور درلوده، تر دهلی پورې هم کوم فرمایي ترلودله، په اصل هغه نمونه مو ولي ورک شو، ولي ولي په دې نوم باندې مسماسو.
بله بله، ډېر مننه. ورس کبیر تاسلی باسته راسو ډاکټر صاحب شنواره، دا شوانزي محدود وو یا ډېر په ټیټه پیمانه دی په شکل سره، ځکه چې ممکن یو شوونکی یا شوونکی ولري یو په وکل کې تدریس وکي، آیا ټول مزامین تدریسی شي او که ځینې خاص مزامین په دغو شوونځیو کې تدریسی شي؟
اکثر د اول او دویم دریم سنفونو نو یو معلم کافی دی، نه دریم سنفور یو معلم دی، په ځینو سنفونو کې چې په ځینو سیمو کې چې مونږ به دا پالیسی تغییر کړل، که شپږمه اجازه ورکړه، هغه د سیمې چې په یو کلی کې یا یو دوه درې کلو کې دوه درې سنف وي، نو بیا هغه ټول مضامین تدریسې ده، لکه داسې معلمین تنظیمول چې که یو معلم د ساینس یا د ژبو یا د دیني برخې بیا دوی په دغه درې سنفونو کې سره تبادله کېدل، نو دا ټول درسونه یعنې معرف چې کوم نصاب ټول عملي کړو.
خو دا شوانځي څومره چې اوریدل شوي دي او په دې راپورونو کې مرته اشاره شوې ده، په ډېرو لرو پرتو سیمو کې جوړ شوي دي، په خپل په مغه سیمو کې به ممکن شون کې ونه لري، دا بیا څه ډول تر لرو سیمو پورې ځي؟ یعنی له دې ولایتونو له مرکزونو یا د ولسوالیو له مرکزونو څخه هر ورځ څنګه تګ راتګ کوي؟ دا طبعا مصرف هم لري، دې مصرف هم د پوهنې وزارت یا نړیوالو ورکو او که څنګه؟
خو اصلي ستاسو خبره ډېره معقوله ده، چې منطق هم دا چې کوم سیمه کې مکتب نه وي، کله ډېر لري پروت وي، فاصله اوږده وي، نو هلته بیا ټولګی جوړېدو یا څو ټولګي جوړېدو، تر اوسه کوشش چې هغه سیمه نه یو څوک روزي یو معلم پیدا کړي، په کوم سیمو کې بیا نه ده د نږدې کلیو معلم استخدام شوی دی، او د دې په خاطر چې د دې ښوونکو معاش د دولتي معلمینو نه یو شل فیصده لس فیصده پنځلس فیصده زیات وو، په هماغه د کرایه کم په کار وو، هماغه کېده، ولې اکثر دوی تعداد وه، یعنی مظلوم خلک وو، یو ساعت یو نیم ساعت د یو خانه مزل کوو، یو ساعت یو نیم ساعت یې بل خانه کوو، ځانونه رسول
تاسو ول چې دا ډول شوانځي په هغه سیمو کې جوړ شول چې هلته شوانځي نه ول یا ډېر لري وو یا کم نفوسه سیمې وې، لیکن په هغه وخت کې د افغانستان ډېرې سیمې نام نه وې او په نامنو سیمو کې شوانځي بند شوي وو، خصوصا نغلته چې طالبان واکمن ول اکثره سیمو کې شونزي بنشي او پاولو کلو کې خو بيخي بندو بیا ورسته یو تفاهم راغی ځین شونزي پرانستل شول لیکن ډیر پرانستل شول او خصوصا نوی شونزي خو په دغه سیمو کې قطن جوړ نشول نو آیا د محلي شونزي هم په همدغه سیمو کې جوړ شوی دي چې په خوانه امن سیمه وي او شونزي پکې نه و
دغه څو مسلې تارون چې یو هغه سیمه کې خوندي باندې د څه مقرر شو یو ضرورت څلويخ یو ضرورت شپته خوندي باندې به ورو ورو صفانه مثبت کوشش شو څل دی خو نو شو شپږ څو خو شپ پورې خوندي به آزاد شو تقریبا 50 شپته فیصد آزاد شو نو دا اوس ډیره مهمه مسله چې په دې باسو کو چې هغه سیمه کې چې په دې تر شلو کلو کې هم خوندي باندې او هم محروم او هم مظلوم یعنی د خاص د دا ټولګي واځي غوښتم چې نو دا ټولګي هغه سیمو کې چې نور امکانات مو یعنی د خوندې اجازه وا مګر دا کوم سیمو چې خوندې سوزول یا بندول فالته مارس په مجموع کې اجازه نور کوله اگر شروع سره تغیر راغی ولې خو هم کوم امکانات هم کوم او حکومت خو پر بیروکراسي او پروسیم ډیر وګدي نو چې لازم چې خدمات ونه شو اگر چې موږ یو غټه برنامه د اقرا په نوم چلرله او هغه کې درې زره 200 خوندې جوړېدل تقریبا 90% هم دا سیمه ته مګور کول حالت الله چې جوړ شو خاص څه خو نو سی او باس په دې کوو کو جدي هم وخت تاسو بل برنامه ته جوړ کړئ چې هغه سیمه چې محروم وي او اوس خپل تام راغله هم ان شراغله اوس یو بنیادی توجه کار د چې هل تم خوندي جوړ شي هم د ټولګي جوړ شي د کمنټ بیس اډوکیشن او عمر تعلیمان تر بیس کپه هغه راته لا دو چې امنیت نشته اوس چې امنیت راغلی وسایل نشته نو په دې سبب دا یو مسله ده چې یو فرصت دی امنیت خو راغی او د اول نه تر شپږمه جنکو ته او د اول نه تر دولسمه هلکانو ته اجازه مو ورکړه شو یعنې دوه مشکل حل شو اوس فقط د وسایلو د امکاناتو یعنې که موږ وکړی شو چې یو ستراتیژیک تصمیم ونیسو په هغه سیمو کې چې د شپږم نه پورته اجازه نه ورکړي هغه لپاره به اډوکسي کوو د افواهي به کوو مبارزه به کوو کمپین به کوو جرګه به کوو مرکه به کوو او مشوره وکړه وزر وکړه چې دا خلاص کی ولې په سیمو کې چې اجازه خوشبغم پرشته ولې مکتب نشته د نامنې د وجه نو مکتب خراب شوی دی معلم نشته د فکر کوم د دا لپاره یو بنیادی کمپاین پکار دی چې هغه محرم سیمو ته چې هدا خپل په دې دوبر خو امکانات لا سره غلي یعنی مکتب اول نه تاسو له سمال کان تخلاصيږي دا ولې خوشبغم چې نه کو ته خو نو مکتب شته نه معلم نو دوی لپاره هم یو کار کړی دا کوم د بشر برخه ده محروم پاتې شو مظلوم پاتې شو اوس خاص وخت دی چې عدالت هم دې ته وایي چې محروم ته لږ ځای ته وځو نو دې ته یو خاص توجه وکړ دا چې کانورو برخې مشکل لرو چې دلته یو څه جبران شي
بس ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال همدارس محترم قمر نیازی د پوهنې او د شزو د حقونو فعال او د پوهنې وزارت د پوهنی موین او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ څخه له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د اوسنی رادیو خبرونه وس څلور بش سات اوریدای شي
وطن شنکی باغونا وطن تا زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا وطن نی مډو دې خدا و وطن په وطن نی مډو دې خدا و وطن و وطن ته زما نه په پردی وطن کې غوخي پلوونه و وطن و وطن ته زما یادېږي او د وطن شینکه باغونه و وطن زمانہ پات کیگی وطن وطن زمان پات کیگی و وطن و وطن تا زما زخم اوخ کی او دنیا زبینو ستر گزینا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دنگرار شین کی باغونا و وطن مسافری مزڑ نرے کرو و وطن مسافری مزڑ نرے کرو و وطن و وطن تا زما تشی وطن را یادوم جڑا